سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطالب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 1 په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالات کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې اوسېدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 1 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویاو مغونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د لومړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دی چې غواړي لاسته راوړي. نن په 2022 کال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بنسټیزي ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له تفصیلي راپورونو نیولې د ډیموکراسۍ د پلویانو په وحشیانه توګه ځپلو او د برما د پوځي نظام له لوري د قومي اقلیتونو ځپل کېدو او په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو او ښځو د ځپل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. ښاغلي بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او نورو ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وځي کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکې وروسته تر هغې توند شوې دي چې خپل خاورې سره د اوکرين د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدوزو چارواکو یې په رسمیت به ونه پیژني. او په روسیې کې پر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 18 خرونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمین مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهره چیانو کې مېرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه یې ورکول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوړو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو دلته بیا په افغانستان کې خلک له سخت اقتصادي حالت نه کړیږي.
زویو ما شام بل ما شام وره ګردم په کورو کې زیری کوم ورو ټوک ټوک يم ستلی لازم شپشتي وړي بم ورته چاس شپشتي.
د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره یې لودونو موسیقي او خوشحالیان تللی دي. د اوکراین د کړکیچ نه هم درته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو خبرتیا کې ویلي دي چې د دغې ادارې د سپتمبر په 1 یو راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې اوسېدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسي سي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي ورټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم امراست تر لاسه کړي ده.
زه یو ماشام بل ماشام وره گردم په کورو کې زیری کوم وره ټوک ټوک يم ستلی لاسه مشپش کې وره بم ور دی چا څه شپش په خاص را مور را یا کې ور پخوم زه څه چم وکم څه وکم وره نه په مای بینې کې سپلرم نو وره تنخا لرم په ستور ګړون جم نه د خواري سړی لرم راج څه وره شو جنا می وره نه بنا دی وره مور په ستور ګنا بنا د پلار مې سم ژر دی پر لکاله دی زه وره په خاص په پخر گزاره کوم زما سره دی وره وام کاری وکي
محمد انبیا وای دی حالت تم ربتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخسی او د سړو په زیاتیدو به د مړینې کچه هم په کې لوړه سي د دغه سازمان دی د ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت سمای او کم او بلرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطی ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګ وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمې کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنۍ سیمو کې شل زره کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري سرانه ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغې ادارې د سپتمبر په 1 په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي دغه سازمان افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسېدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي په همدې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او د اوسپنو د ایلي کولو اتحادیې مشر عبدالنصیر رشتیا سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه پوښتلې دي چې ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته ګټه نه رسوي
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړه تر اوس مهاله پورې شاوخوا درې میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده خوب تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده یعنی نو هیڅ ډول اقتصادي مسؤلیت نه لري برعکس منفي تبعات دی ده یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکونو لپاره نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي دا ډېر مهمه موضوع ده او په دا شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د وړګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري نو خصوصا په دغه یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% درصد خلک په زراعت کې مشغول وو او 80 درصد خلک د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خوشحالي رامنځته سو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو له یو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 100,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنا چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب که دام راته وایي چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي؟ تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی. وچکالي مو یاده کړه، یاده چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یاده چې د نظام نه رسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د اقل دوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکې ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسي کولای چې دا ستونزې حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کړي او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډېر پانګوال راشي دننه په افغانستان کې پانګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه، پلان اقتصادي، پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده، پراته لدی چې کښتوسی. نو د دې لپاره سره یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80 سلنه د افغانستان خلک زراعت
شي. ارشیا صاحب، همدغه پښتنه مام کول، همدغه پښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلنډ کې راته وای چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د خپل افغانان پرتلونکو کې د دغه فقر نه خلاص شي.
زم زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسولیت چې تاسو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وکړي هم تولید وکړي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادو راوړو لکه وړه غوړي وریزه دا شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رښتیا او شته ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د اندېښنې په اړه موږ سره خبرې کولې.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایي ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکراین کې د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی. سفیولا ستانکزی په اړه جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ. بورل د سپتمبر په 1 په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر بیړنۍ ناستې وروسته وویل، موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ کې د روسیې پر وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو. بورل وویل اروپایي ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د خبره د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوي نظامي تحرک امر وکړ، چېرته چې روسیې ځواکونه په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی چې دوی د فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې. پوتین دا هم وویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تش خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه وویل، د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید غبرګون وښيي. اوس دا څرګنده ده چې روسیا په ټوله معنا د اوکراین د ویجاړولو په لټه کې ده. له پیل څخه د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ټول نړیوال قوانین مات کړل. اوس واضحه ده چې د روسیې پوتین غواړي اوکراین ویجاړ کړي او دلته په نیویارک کې راټوله شوې نړیواله ټولنه باید په دې اړه غښتلي ګامونه پورته کړي. د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې د روسیې تر واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د رایې ورکونې پلانونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل زیاته کړه، روسیې د ډله ییزې وژنې د وسلو د کارولو په ګواښ سره په اوکراین کې د پوځي تحرک او په اشغالي سیمو کې د ناقانونه ټول پوښتنې د ملاتړ غږ اوچت کړی. هغه وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه باید د اوکراین لپاره خپل دوامداره ملاتړ تکرار کړي او نړیوالې ټولنې ته د هغه د نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس بعد د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوي. دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي او لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. تېر ورځ پکې د برګ مټال او واما ولسوالیو ترمنځ لوبه وشوه چې د برګ مټال لوبډله بریا خپل کړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لس ټیمونو منځ کې غوره سیالۍ پیل شوې دي. د فوټبال سیالۍ البته د فیډریشن فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدغه مټال فرونس سټیوی ټیمونه کشته کې ډیوه پشکی واما وایګل کوانتوایګل کانتیوا ټیمونه به لوبې کوي او دا لوبې تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. او دې لوبې کې به ګلوپی پشکی به مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته به رسېږي. او مده یې اندېښنې ولې ټیمونه او اوس په مسابقې ډېر ښه روان دي. نننۍ مسابقه کې به مټال وکولی شي چې شپږ پر دوه وامر ټیم ته شکست ورکړي.
رحمت الله د برګي مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی، وایي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشحاله یم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. موږ د پپړوک له لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زموږ لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، اوز لوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورځي او له لوبو خوند اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس بعد د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یوه ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر یې زیات دی. رازیه زیاتوي چې ښوونکی نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کېږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سمکی والا ما چې طالبان رااله را موږ یې پسې واخېستو. وایي تاسې غټان یاست، تاسې باید چې په کور کښېني. تاسې ته ښځینه معلمانې پیدا کول، زموږ په مکتب کې ټول نارینه معلمان ول. ډېر نجونې دي بې برخې پاتې دي. اوس ما بېرته دلته ښځینه کورس پیل شو، په هغه کورس کې زه اوس بېرته درس وایم. باید چې مکتب شروع شي ښځینه معلمانې راته راشي، موږ ته ټول یې پسې واخېستل. څه ولې په شپږم سیم څلورم سیم په دوم سیم کښې مو ولې په اول سیم کښې مو یې کور دی پسې واخېستل.
ګلالۍ او فوزیه د دامان ولسوالۍ اوسېدونکي دي. دوی دواړې پنځلس کاله عمر لري. دوی وایي په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه، په سبا دوی له ښوونځي وایستل سوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سوو دغه ډول نجونو شمېر شاوخوا سل تنې یادوي.
زموږ کشران یې په هغه سنفو کښې پرېښي دي، خو موږ غټان نجونې وایي ته ځاک داک نه لري چې راشي. نو موږ دا غوښتنه اسلامي ماله سره چې زموږ مکتبونه بېرته را تېله کړي، چې موږ خپل آینده جوړه کړو، چې په واړه په آینده کښې ډاکټره شو، خپل هېواد ته خدمت وکړو. نو موږ ته دا اجازه دوی نه را کوي، باید موږ ته دا اجازه را کړي چې موږ خپل مکتب ووایو، خپلې زده کړې وکړو. نو دا غوښتنه مو ده چې زموږ مکتبونه را تېله کړي.
بلخوا د کندهار اوسېدونکی احمد شاه سپر وایي د ښځینه ښوونځیو تړل او نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي، ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د نجونو د زده کړو پلوي دي او غواړي په خپلو ښځینه اولادونو زده کړې وکړي.
په سلګونو او زرګونو نجونې مظاهرې کوي او عکس العملونه څرګندوي. پخوا هم په سراو کې ځینو خلکو شوز لپاره یا د خپلو نجونو لپاره تعلیم نه خوښاوه، ځینو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه وه، اختیاري وه. په ښارونو کې ډېرو خلکو خپلې لوڼې مکتبو ته اچولې، د هغو لوڼې بیا ډاکټرانې سولې او دا زموږ د ښځو لپاره ښه خدمت کاوه. معلمانې سولې، زموږ د خلکو لپاره یې ښه خدمت کاوه.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر لرونکي نجونې د کښته ټولګیو څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي وایي د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته تر اجازې وروسته به دغه نجونې هم بېرته خپلې زده کړې پیل کړي.
نو دا چې کوم نجونې دي معطله پاتې دي، همدا شرعي مکلفیت لري، ځکه عمرونه یې لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده، انشاءالله نوې هدایت سترګې په لارې. ښځینه ښوونکي هم یو عمده مشکل دی، خو البته بیا هم تقریبا هغه کوم ضروري شیان چې دی هغه رفع کېدلی سي. په چې کله اجازه وسي بیا به انشاءالله تعالی ښوونکي هم ښه معیاري او ښه په کار پوه ښځې او دغه رقم تجربه کار استادانې به انشاءالله پیدا سي. خو البته که مشکې وي
د شاوخوا تېر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګۍ لوړ د ښځینه زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل سوي، بلکې د ښځو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم اوس په ودونو کې له خلکو څخه خوشحالۍ، دودونه او ساتیرې اخیستل شوي دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتلونه واچوي او خپل د پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندرې وایي. نورحال په دې راپور کې واوري.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسګونه ځوانان سره راټول سوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي.
زړه ماته مه وایه
دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلی دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېدا و، یو کوچنۍ میله بیبي نیولې و، ساعت و ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر سي سره، نو بیا ځوانانو مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اواز اوازونه وریاد دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته ازادي .com ته واوري وګورئ او ولولئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې په ټویټر، فیسبوک، انستاګرام او یوټیوب کې تعقیب کړئ. اوس مرزو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونو
محمد مدیر رشید مند ولایت کلی کلی ولسوالی سره خبر سره کوم وروره وختنه مزافه طالبان سره وروره چې موږ ته دغه داور تسمه چې ولا وکړ چې موږ د سی فازګه جوړو بوم په 200 متر دی د سی یو ولار نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو کچې نشته چې دا کوم دغه نه پیغام نشته کې.
سلام علیکم، زه د یلمن ولایت مرکز لشکرګاه سره خبر کوم. دغه کوم خبرې چې روان دي وروره، هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه نانا ورسره ستا، نه پولیس یې ورسره ستا، لوی لوی ژرې نیولې ده چې څوک کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي، د دوی پر ځای ما ته د شرم احساس کېږي. چکفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپې ولې، ولاکې دغه سکار نه کول کمنډو یان به ورسره وه د جزو عزت او ابرو یې ساتل. مګر دوی په ونه په لوی لوی ژرې د جزو کالي تر لاړې د خیره. چار سړی وایي دا بالکل درواغ وایي، طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دوی منیمایی که در تا دا مخکخ و خز و پروگرام لرو چیز موک همکاران بی تاسو تا ولنده کردی، خو تر حقی مخکی ورزو خبرنو تا لند خبرنو با تاسو تا ولنده کردی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغې سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسېدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. د ملګرو ملتونو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د نمړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دي چې غواړو لاسته یې راوړو. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزاوې وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. او په روسیې کې پرونی ضد مظاهره وروسته ل 1300 ډیر کسان تعقیب شوي دي. د روسیې پاته در شو خارونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي.
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی کال پوره شو چې د طالبانو د حکومت له خوا لښ پګم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجنونو ته خوندې ته د تاګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې یو کال کې په کور دننه او بهر غبرګونونه وښودل شول. رسنیو ګڼ راپورونه خپاره کړل. انجنو او کورنۍ غوښتنه وکړه چې دوی ته د لیک لوست اجازه ورکړل شي، خو د طالبان حکومت دا موضوع دومره جدي ونه نیوله. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنی دي لیکواله او د کابل خویندو د شورا استازي ریحانه وردک، بل میلمنه مو لیکواله مدني فعاله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
خبرونه ټول اوریدونکو ته هم ده چې د خبرونه بل میلمنه ته هم ښه راغلاست.
اغلی وردک
کور ودان هغه مسل سلامونه او نیک ویل ګران قوم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. راځو خبرونه پیلو. په پایل کې اغلی ورداک درته وایي چې پوره یو کال تیر شو، ولی د طالبان حکومت لشبګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوندي ته د تګ اجازه ورنکړه.
په ټول کې باید ووایو چې دا نور یو چالش افغان حکومت ته نه دی. نړیواله باید هغه توجه چې افغان خویندو لپاره، افغان ښځو لپاره کړی وای. متاسفانه په هغه سطحه چې باید دوی د نړیواله حمایت لرله نه دي شوي. تر اوسه د طالبانو سره نرم تعامل په ډېر سسته کچه باندې مختصي تکې ته په درې باندې تحریمونه لږ څه ډېر وای. ستونزې د خلکو د عادت نه دي. موږ تاسو شاهدان یو. زموږ خویندې ډېره علاقه مندې لري چې د ښوونځیو دروازې د مخ پرانستل شي. متاسفانه دی په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شوې ده. د ولس غږ دومره تاثیرګذار نه و. اوس داسې شوی ده چې زموږ تاسو رسنۍ د دې د کوښښ لاندې دی. متاسفانه ازادي بیان چې موږ تاسو ادعا کوو فعلا موږ تاسو په دفتر کې نه دی.
اوس د خلکو د ادرس زموږ د معرف وزیر پاسیږي د خلکو د ادرس غږیږي دی وایي چې خلک خپله نه غواړي چې مکتب نه خلاص شي د نجونو پر مخ چې برعکس موږ ستاسو د جنوبي ولایت خلک پاسېدل غږ یې اوچت کړل چې زموږ خویندې تعلیم ته پرېږدئ زموږ لورانې تعلیم ته پرېږدئ خو بیا هم ستونزه اصلي ستونزه څه دی چې افغان ښځې افغان نجونې په دې ډګر کې یوازې پرېښودلې شو هر څوک خپل پر منفات باندې غږېږي دا یوازې فکر ده چې په ورځ تېرېدو سره د افغان ټولنې څخه دوی حق
وړاندې تر دې چې د اغلې هوتک نظر هم په دې اکله واخلو اوریدونکو ته به د واټساپ شمیره اعلان کړو چې دوی کولی سي د واټساپ په دې شمیره موږ ته زنګ راوهي همدا اوس او له خپرونې سره خپل نظر شریک کړي. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه یو. درنو اوریدونکو تاسو ته غوښتنه کوو چې موږ ته زنګ راوهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. البته ځانګړې غوښتنه له درنو میرمنو څخه کوو. دا د تاسو خپله خپرونه ده او تاسو کولی سئ چې خپل غږ له همدې لارې ټولې نړۍ ته ورسوئ. اغلې هوتاک، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. د تاسو په نظر له یو کال وروسته بیا هم طالبانو په خپله ژمنه وعده ونه کړه د نجونو ښوونځي پرانیستل، البته له شپږم ټولګي څخه پورته، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې دا کار وکړه؟
خپل موضوع مخاطب دي. البته نن سبا کې د افغان میرمنو د افغان نجونو د افغانستان د مناسبه کې هغه تصویر راتلونکي چې باید غمه یې وخوړل شي. اول یې کچېر علت راته چې مثلا علتونې صحیح په کومو علتونو باندې ښوونځي تړلې پاتې شوي دي. زه یې که په علت باندې خبرې وکړم نو دا به خبره نه وي، ځکه چې خپله طالبان تر اوسه په دې نه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم منطقي د کوم قانع کوونکي دلیل په اساس باندې ښوونځي تړلي دي. چې کله په خپله دوی ونه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم دلیل په اساس باندې ښوونځي تړلي، ولې نه غواړي خلاص شي، ټول یې وخت نه دي، ټول یو نظر نه دي، هم فکر نه دي. نو موږ نشو کولی چې اوس یو علت ورته له ځانه څخه وټاکو وایي چې طالبان د دغه علت په اساس باندې نه غواړي د نجونو ښوونځي پیل شي، مثلا نجونې نورې زده کړې وکړي. په طالبانو کښې هم ډول ډول اشخاص دي. مثلا زبیالله مجاهد وایي چې که چېرې زما په خوښه وایي ما به له مخکې نه ښوونځي پرانیستي وایي. همداسې ځینې نور چارواکي دي چې که چېرې زمونږ په خوښه ولی نو مونږ به هېڅکله د ښوونځي دروازې نه وایي تړلې. ولې بېرته د پوهنې وزارت وزیر راځي وایي چې یعنی دوی ګڼ شمېر دلایل وړاندې کړي دي. کله وایي چې خپله د افغانستان خلک وګړي نه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کښې دوی نجونې زده کړې وکړي. خو د حیرانتا خبره دا ده، هغه مهال چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا بد وضعیت کښې و، جنګي حالت و، تروري حالت و، خلک د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو مخالفت ونه کړ. هغوی په هماغه وضعیت کښې په هماغه بدو شرایطو کښې چې یو خوا جنګ و، بل خوا اقتصادي فقر و، یا یې هم خپلې لوڼې، خپلې لورانې، خپلې خویندې ښوونځیو ته لیږلې دي زده کړو لپاره. ولې نن سبا کښې چې خپله د امارت په وینا باندې په افغانستان کښې د هر پرمختګ لپاره کامله زمینه برابره ده، امنیت شته، څوک چاته ګواښ نه شي پېښولی، ولې ښوونځي تړلي دي؟ بیا هم پوښتنه هغه ده چې دوی ته راضي کېږي؟ او که چېرې دوی وایي چې شرایط نه دي برابر، د دوی په حاکمیت کښې، د دوی په سلطنت کښې، د دوی په امنیت کښې، ولې بعد یوه مېرمنه دومره ناخوندي واوسي چې حتی هغه ولې شي کولی؟ هغه تحصیل چې د هغې حق ده، هغه حق الله پاک هغې ته ورکړی ده، حتی په هغې باندې فرض شوی ده چې باید هغه تعلیم وکوي، د هغه مخه ولې نیول کېږي؟ مثلا کله راځي په رسنیو کښې وایي چې په او تر ننه پورې یوه فحشا، یوه قضیه د فحشا څوک دې نه دي توانېدلي چې په ښوونځیو کښې ثابته کړي، راسې هغه دې په ګوته کښې علني دي کښې وایي چې موږ په ښوونځیو کښې دغه فحشا ولیدلې. ولې د دوی د ځینو غړو له لورې نه دغه تور هم په ښوونځیو باندې پورې چې زه مطمئنه یم چې فرشته جانې تا ما او په میلیونونو هغه نجونې چې په افغانستان کښې ښوونځي ولوستلې، له ښوونځیو څخه فارغې شولې، اوس مهال هم په میلیونونو نجونې ښوونځیو ته ځي، د فحشا کومه قضیه نه تر ننه پورې تر شوي او نه به تر نن وروسته څوک ثبت کړي. ځکه په ښوونځي کښې ټولې نجونې دي، د نجونو ښوونځي جلا دي، د هلکانو جلا دي، ښوونکي یې، روزونکي یې ټولې مېرمنې دي. نو په داسې یو فضا کښې، په داسې یو وضعیت کښې چې هغه
کاملا اسلامی ده، هغه کاملا مطمئنه ده کومې ده څنګه کې دی چې د مېرمنو ترمنځ د فاشا کومه قضیه رامنځته شي، یا دا ده چې مثلا سوء استفاده، یا دا ده چې کله بهاني کېږي چې مخکېني کوم مضامین چې صدر کېدل یا تعلیمي نظام کې و هغه د اسلام د عقایدو مخالف و، یعنی اسلامي عقاید ته پکې سپکاوی کې ولې تننه پورې دی داسې یو مضمون نه ده پیدا کړی په کونځي کې چې هغه د ګواهی په دی وکړي چې هغه کې د اسلام ته خدای نه خاصه سپکاوی شوی، یا د اسلام د ضد څه پکې تدریس شوی نجونو ته.
ډېره زیاته مننه. تاسو بیرته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا د اغلی وردک نظر واخلو. موږ د فیسبوک په پاڼه باندې هم دا موضوع له هیوادوالو سره شریکه کړې ده، دغو نظرونه موږ غوښتي دي، البته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې. یو تن د افغان په نوم لیکلی چې کچېرې انجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي، البته هدف یې هم دا ده، بیا به ټول کم عقل احمق رانه جوړ سي، پنجاب به فتوا راکوي، موږ به یې منو. منګل حکیمي لیکلی دي چې په عموم کې له هیواد څخه د لوستو ځوانانو وتل به روان، بشري او اقتصادي ناورین لا زیات کړي، او یو ځل بیا به مو ښځینه مریضانې ګاونډیو هیوادونو ته پتلو مجبوري شي. د اوریدونکو کومنټونه به د خپرونې په لاړ کې راخلو. بیرته اوس راګرځو میرمن ورداک ته. میرمن ورداک، په دې خو مو خبرې وکړې چې ولې طالبانو یو کال پوره سو انجونو ښوونځي پرانیستل، البته تاسو دواړو درنو میلمنو خپل نظرونه څرګند کړل، اوس درته وایي چې دا کار څومره زیان اړولی سي؟ که څه هم د دې زیان په بار بار ویل سوای، مګر دا چې موضوع ډېر اساسه ده، اړینه بولو چې بیا هم د دې زیان روښانه سي. راته وایي څومره زیان من تمامېدلی سي؟
متاسفانه د تعلیمي دروازې بسته کېدل د نجونې پرمختګ فکر وکړئ، یوه ټولنه مختار یې تنها نارینه پورې تړاو لري. آیا تنها په یوه ټولنه کې ښځې په دوو برخه ښوونې او روزنه په طبابت کې برخه لري؟ هغه هم خدای مسیح د ځانو خدای جوړ کړي. ګورې هر برخه د ځانو اصول لري. زیانونه ته یې باید موږ تاسو ډېر متوجه اوسو. دلته ډېر بارک دینونه دي. زموږ په طبابت برخه کې اصول دا دی، دا یوازې د دې په منظور د محمد یادونه وکړله، ځکه چې دو ښځینه وو ته په طبابت برخه کې د فعالیت اجازه یې ورکړې ده، هغه هم مشهور ښځینو مسایلو باندې. ګورې زموږ استاد په فعلاً دولتي روغتونونو کې د امر بالمعروف یو استاد ولاړ وي په هره منزل کې. ښځینه او چپانه چې خلاف د په طبابت د اصولو دی باید په اوږده چپانه ستاسو په ځان وي. نو هغه د هغو غرور، د هغو حیثیت چې هغه دولس کاله مکتب لوستی، اووه کاله یې طبي لوستې کړي دي، هغه هم دره شي او د سوا سړی هغې ته لرګي واخلي او په هغې باندې چې ګویا ستا دا چپانه اوږده نه ده، لنډه ده، هغه خپل د مسلک تر قوانینو لاندې جامې اغوستې انتخاب کړي دي. دا په دې وایم چې منفي اغېزې د دوغو ځاینه شروع کېږي. خامخا یوه ټولنه دا ډېر یو مستحکم بغاوت ته ضرورت لري، ځکه چې موږ تاسو ته کولی ده کومه مثبته نتیجه مو لاسته را نه وړو.
په دې باندې خبرې کوو. البته له دې وروسته زموږ پوښتنه هم دا ده، ډېره زیاته مننه. اوس به بیرته راوګرځو اغلی وتک. تاسو همدا خبره چې اغلی وردک کوله په دوام به راته وایي چې لکه څنګه چې اغلی وردک هم یادونه وکړه، په دې وروستیو کې یو شمېر کورنۍ د دې لپاره کډوالۍ ته مجبوریږي چې نه غواړي د دوی لونه بې زده کړې پاتې سي، دا چې دوی ځي په دې رقم وطن پرېږدي، دا بیرته افغانستان ته او د خپلو کورنیو ته څومره ډېرې ستونزې جوړوي؟
یو مرغه په سیر کې مثال ورکو، مرغه چې هغه وخت کولی شي الوت وکړي چې کله یې دواړه وزرونه جوړ واوسي، روغ واوسي، فعاله واوسېږي. خو کله چې د مرغه هغه یو وزر پته کېږي، پرې کېږي، هله فعالیت لویږي، نو طبیعي چې تر مرغه هم پرواز څخه له الوتې څخه لویږي. دربرې په افغانستان کې 50% کوي، 50% وګړي دي ټولنې مېرمنې دي، که چېرې دغه 50% انرژي موږ د لاسه ورکوو، د لا فعالیت غونڅېږي، فکر کوي چې څومره د افغانستان عایدات کمیږي او څومره دغه د پرمختګ زمینه ډب کېږي له منځه ځي. یو علم وایي یو نارینه کولی شي یوازې یو نسل لوسته یا باسواده راورېږي، ولې یوه مېرمنه کولی شي چې خپل هغه راتلونکي نسلونه باسواده باعلمه رالوی کړي؟ تفاوت در پسونه ده، یعنی دلتا اغا دی یونیورسٹی مور دی ای تعلیم آثار او اغا دی دی تعلیم مثبت ارخ اولادونو باندې دی فراتن کې باندې او دی غوی تصویر اتلین کې باندې بیان وی چې یعنی و مو فکرې بس وا غ خپل ور اتلین کې نسلونه باندې وا در راوځل شي او فکرې د مور لا افغانستان څخه وځي ولوست مور یې بلې ټولنې ته ونې نسلونه لوستي را لوي وي ولوست نسلونه هغوی ته وړاندې کوي په افغانستان کې پاتې کېږي و نه لوستي مور یوه وابسته مور داسې یوه مور چې یوازې د کوټې په څلورو کونجونو کښې الوي سوې ده هغه نه ده ملامته هغه په همدغه ډول سره خپله بله زوی هم را روځي او زوی هم په همدغه ډول سره را روځي چې دلته د تعویز مسله هم رامنځته کېږي ځکه چېرته چې انسان خپل حق ونه پېژني د بل حق نه پېژني مور په دې نه پوهېږي چې د دې حق څه ده د دې حق د دې په خاوند باندې څه ده د دې حق د دې په اولادونو باندې څه ده پاکې باندې څه ده او بالاخره په ټولنه کښې هغه څه مسولیتونه لري چې حقوق لري بالاخره همدغه ډول دا یې لورکۍ هم را لویږي او بالاخره لورکۍ په همدغه ډول سره یو بل نسل روځي فکر وکوئ چې دا یوه ناروغه ټولنه شوله دا یوه پسمانده ټولنه شوه داسې یوه ټولنه چې نه له خپله حق څخه خبره ده او نه د بل له حق څخه خبره ده د بهرني هېواد د مدیانو په فتوا باندې به ترخېږي په خپل هېواد کښې به جګړه هم کوي خپل خلک به هم وژني د اسلام له نوم څخه به استفاده هم کېږي هغه څه چې په اسلام کښې نه دي راغلي تر دې خبرې چې هغه په هغوی باندې عملي کېږي ځکه دوی ته دغه انګېزه نه ده ورکړل شوې دغه پوهه نه ده ورکړل شوې چې بالاخره اسلام کوم ده او بالاخره هغه دین چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالېږلی دغه باید په کوم ډول عملي هغه نه شي عملي کولی په خپل ځان باندې
مننه بېرته تاسو ته را ګرځو وړاندې تر دې چې بیا اغلې وردګ ته ور وګرځو او پوښتنه ورسره مطرح کړو بیا به د فیسبوک پاڼې ته ور وګرځو او د اوریدونکو نظرونه به تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو مصطفی زاهد لیکي دا چې ښځینه هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي د ښځو محرومیت له ښوونځیو څخه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې زیاتې ستونزې رامنځته شي او سمی سیند بیا لیکي یوه مور به ټولنې ته بې سواده اولاد وړاندې کړي او دښمن به خوشحاله شي دا د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې د افغانانو نظرونه دي چې له خپلې خپرونې سره یې شریکوي بیا هم د خپرونې د واټساپ شمېره له درنو اوریدونکو سره شریکوو له ښځو سره د واټساپ په دې شمېره باندې له خپرونې سره واصل شي د واټساپ شمېره د 0000420211 تاسو هم دا اوس کولی سئ چې د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په هکله خپل نظر وړاندې کړئ په هرځای کې چې یاستئ میرمنو دا خپرونه د تاسو خپله خپرونه ده له دې خپرونې سره یو ځای شئ او خپل غږ نړۍ ته ورسوئ بېرته را ګرځو اغلې وردګ ته تاسو نه هم همدا پوښتنه مطرح کوو چې د افغانانو کډه کول یا کډه کېدل افغانستان څخه هغه هم د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره دا دوی ته څومره یو لوی سرخوږی ده
زه فکر نه کړم چې دغه بې اسانه کار وي کله چې څوک خپل ژوند خپل هېواد خپل فرهنګ پرېږدي او په ډېر ناامیدۍ سره چې هغه هم په خپل اولاد باندې پانګه اچونه کړې وه تقریبا 40 کاله په هغې په تعلیم باندې په درس باندې په روزنو باندې زحمت ایستلی وو خامخا دغه بې آسان کار نه وي چې ته به مهاجرت به انتخابوي ځې یو بل ملک ته به د صفر نقطې نه به شروع کوي هر څوک خپل په وطن باندې مین دی غواړي خپل په وطن کښې خدمت وکړي اولاد یې دلته د خلکو په چوپړ کښې وي نو زه فکر نه کړم چې دغه به کوم عادي ستونزه وي یا به د دې ستونزې د هر لاره د افغانستان په خاوره کښې وي په دې کښې فعلي نظام حاکم خلکو ته ممتاز شاهدان د دې وو چې د دې نظام حاکم اواز یې اوچت کړ چې نجونې ښوونځی د دروازې د دې پر مخ خطاتې شي خو متاسفانه متاسفانه د دې ستونزې کلی د افغانستان په خاوره کښې نه شته دی
بله ډېره زیاته مننه تخنیکي همکار غږ وکړل چې د واټساپ له لارې یو اورېدونکی لرو مهرباني د تاسو غږ اورو
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او همکارانو ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم هیله مې دا ده چې جوړ روغ خوښه خوشحاله به
ډېره زیاته مننه مهرباني
ډېره مننه زما دغه غوښتنه ده
چې د طالبانو سره موږ باید دغه غوښتنه وکړو چې که زموږ خوندې که نورې جنکین جوړې نو هغو ته باید یو زنیمه ورته برابره کړي چې د مکتبو په برابر کې باید طالبان ډېر فکر ورته وکړي چې هغو ته مکتبونه ورفعاله کړي او مکتبونه ور سم کړي او باید هغو آیندې ته باید فکر ووي. ډېره زیاته غوښتنه ده چې دغه غوښتنه مو را پر ځای کړي او زموږ هلمند ته دغه جنکۍ یا دغه ډاکتران یا دغه مکتبو ته لکه چې ډاکتران ځینې جوړې شي او بیا زموږ ستونزه را حل کړي.
ډېره مننه ورور، بښنې سره تاسو خپل نوم راته ونه ویل، نوم مو څه دی؟
زما نوم نعمت الله جان کلم یار یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ خبره درسره کوم.
نعمت الله جان، تاسو د عام وګړي پایس راته وایي، څه موده وړاندې د افغانستان د معارف وزیر ویل چې عام خلک نه غواړي چې د نجونو پر مخ دوی مکتبونه پرانیزي. تاسو عام ولس څخه یو تن یاست، تاسو خپل خبر کوئ چې تاسو غواړئ د معارف د وزیر د دې خبرو په هکله څه وایي؟
نو هغه بس دغه تا شوم چې خورجانې هغه په سولو کې 10% خلک وایي چې وایي موږ ډاکترانې نه غواړو. تا خو داسې کار دی زګوره چې ډاکټر په هغه رقم کې داسې چې دا خط وایي یا مکتب وایي یا درس وایي په هغه رقم ډاکټر کې داسې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو، بل اوریدونکی هم د واتساپ لارس خلرو مهرباني لومړی خپل نوم راته وایه.
سلام محمد، سلامونه مې کېله دې واره پاینده ته وایه. په لچر خې نه خبرې کوم، خورکې رښتانه يم ګوره. دغه ته مونږ بي سي واد لوي سي وي استاو ز خپل عمر نه دیاویا کړو ده. کو بي سي واد منه مې له په بي دې ده او نن مکتب یلې هغه خپل مانځ کې ملاقات دې ما سم دې هغه مور پلاس تر افو دې هغه ګډ وډې را خو دې دی او نور ولکم په هغه طریقه دې مانځم ته یم.
د تاسو په کورنۍ کې کوم انجونیټی دی؟ آیا مکتب ته پرېږدی کنه؟
ولې نه، خو دې یقین وکړه چرګانې خرڅوو، هغه خرڅوو، یو قلم مو ته اخلو، کتابچه مو ته اخلو، دیگ بی پزا دخلاده ده غلی منگل کورانه نشپا گواته نا پدا روانی دیخن یا دکانن بیا دکانن بی مکتب تجی خود.
دیر زیاده مننه، تاز زوندی و سلامت و سیه. تخنیکی همکار سخوکت نکم چه یو لند در دم وخلو، لدم یو روسته بیر تخپلو میلمنو تره گردو.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
بیا هم ستړي مشي، بیر سره ګرځو خپلو میلمنو ته اغلی و تک. که څه هم تاسو خپل خبرو کې مخکې ویل چې لدی وړاندې هم انجونې په خپل حجاب کې خوندیو ته تللې، خو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې عبدالرؤف خاکسار لیکلی چې د انجونو د مکتبونو مخالفت حکومت نه کوي، نه موږ عام ولس کوو، موږ غواړو چې خوندې او لونه مو تعلیم وکړي، خو په اسلامي حجاب او په اسلامي نصاب کې. او تاک تاسو عبدالرؤف خاکسار ته څه وایې؟
عبدالرؤف خاکسار به خامخا ښوونځي لوستې وي، خامخا به ښوونځي ته تللی یې. که چیرې نه ده تللی نو خامخا یې د کورنۍ څخه هېڅ مخه نه لري چې کوم ماشوم دي ښوونځي ته نه تللی، ډېرې کتابونه نه وي کتلي. ما 12 کاله ښوونځی لوستی ده، ولې 12 کاله ما په ښوونځي کې د اسلام خلاف، د اسلامي عقاید خلاف څه نه دي لوستي. او اوس مهم هم زما خویندې ښوونځي کې هېڅ متاسفانه یو په کور باندې ناست ده او د څه سخت ضروري کار او راځه ښوونځي ته نه تللی. ولې ما د دې په تعلیمي نصاب کې هېڅ کوم داسې ټکی حتی نه ده پیدا کړی پاتې خبره دی و مضمون ده دغه د اسلامي عقایدو خلاف اوسېږي. بله دا ده چې دوی ورته دا وایم چې د یوې جینۍ او د یوې متعلمې په توره چپنه او په سپین پړونو کې به بې اجازي څه وي. زه له دې نه غواړم، دغه پوښتنه وکړم چې تاسو په توره جامو کې، تاسو د تورې چپنې او د سپین پړونو کوم چې د یوې معصومې جینۍ سره به خپلې روښانه راتلونکي لپاره قدمونه اخلي، ګړندۍ ګړندۍ ښوونځي ته روانوي، زر هیلې امیدونه په خپل زړه کې په خپل ذهن کې ساتي، د خپلو راتلونکي لپاره تاسو په هغه کې څه د شر خلاف پیدا کولی شئ، تاسو په هغه کې بې اجابي څه لیدلې ده تر ننه پورې؟ داسې کوم متعلمه د افغانستان کوم ولایت کې هغه تر ټولو ډېر ازادي وه؟ په کابل ولایت کې، په کابل ولایت کې ما نه ده لیدلې چې کوم متعلمه یا کوم جنۍ دې د اسلام د شرع یا مثلا د اسلامي عقایدو خلاف په وضعیت کې، په لباس کې، امنیت په مضمون سره ښوونځي ته تللي وي، هلته دې زده کړې کړي وي. یعنې دا هغه څه دي چې یو شي ته باید پام وکړو. فرشتې خورکۍ چې نن سبا کې زموږ دښمن ډېر زیات هوښیار ده،
ډیر زیات سیستماتیک روان ده او وړي په یو ډول سره په یو نحوي سره د افغانستان تعلیمي نظام بدنام کی او د افغانستان نجونه له تعلیم څخه خراب وګرځوي. افغانستان د پرمختللي هیواد په حیث باندې نه سي زغملی.
بله ډیره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. اړیکه لرو د واتساپ له لارې زمونږ یو خور ده صفا دانش زنګ وهله د دې خبرې په وپرو چې اړیکه پرې نسی موږ تاسو به بیا خپل بستر وګرځو.
بله مهرباني.
ډیره زیاته مننه په دې لاره چې خپل همکاري به دوامداره اوسه. تایی میروانی خپل نظر وړاندې کوي.
مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبان ډیره بهانه را جوړه کړې ده او ډیره خلکو ته دروغ ویلې ده. خو ښکلی وزارت نور الله مونږ ویلې و چې خلکو نه غواړي. زه وایم چې پخوانی حکومت انجونو ته ویلې و چې هر څه کېږي نه کېږي، تاسو باید ښوونځی ته لاړ شي. داسې ویلې نه و. دا د کورنۍ ملاتړ و چې انجونو وکولی شي نن ښوونځی ته لاړ شو.
یعنی تاسو وایئ چې خلک غواړي دا د طالبانو دروغ دي، همداسې غواړي وایي؟
و زه دا وایم چې پخوانی حکومت خو خلکو غواړي. اوس وزه وایم چې طالبانو دروغ وایي، خلکو غواړي او طالبانو ځواک نه لري چې د انجونو ښوونځي پرانستل وکړي.
تاسو د څوم ټولګي زده کوونکی یاست صفه؟
مننه زه په لسم ټولګي کې زده کوونکی یم.
څه کال څومره سخت درته تمامه سوه چې ودې نه سوای کولای مکتب ته لاړ شي؟
هیڅ په بیانولو نشم کولای چې خلکو ته وایم چې دا څنګه کار و چې
فکر کوم چې د صفا پاړیکا کې سونځه رمان تاسو خو مونږ د دې نظر واورید او تاسو درنو اوریدونکو هم واورید. د صفا لغاګ نه ښکاریدل چې دا ډیره زیاته په دې باندې خفه و چې سکل دا په دې نه وتوانېدل چې دا خوندې ته لاړ شي. البته درنو ملمنو تاسو هم د صفا غاګ واورید. بیرته راګرځو اغلی ورداک ته په دې اکل راتوي چې دا چې سکل انجونی په دې ونه توانېدې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. لروانی اړخه دې څومره وځه پلسوی
ګوري موږ تاسو د خپرونه په لار کې د خلکو نظریات واورېدل. په دې ډېره متاسفه یم، نه پوهېږم چې آیا واقعا انټرنټ اسمان دی. ګوري په دې کې هیڅوک داسې ونه وي چې دا د خلکو غوښتنه ده. زموږ په داسې مساله ټولنه کې زموږ زړونه اړیکې ونیول ویل چې موږ د ښوونځي دروازې څنګه غواړو د خپل د خویندو پر مخ مده چې څنګه رواني ستونزې زموږ نوي نسل زموږ د ښوونې او روزنې برخه د څنګه رواني ستونزې سره مخ دی، څومره فشارونه په دې جهت نرسي، آیا دغه د درک کولو قابل دی یا نه دی. اسلامي نظام چارواکو غوږونه شته دي په زمونو کې یو څه احساس د ملک لپاره شته دي که نشته دي. په دې هیله چې د خلکو غږ واورېدل شي، د طالبانو ذهنیت بدل شي، د نړیوالو تحریمونو په دې لار ډېر شي، لږ تر فشار لاندې ونیول شي چې دغه مزله حل شي.
بلې تاسو خبرې مو واورېدلې. یو ځل بیا به د واتساپ شمیره اوریدونکو ته اعلان کړو. درنو میرمنو موږ ته زنګ وهي، د واتساپ له طریقه پیغام پرېږدئ، مستقیم خبرې وکړئ. اره دوشنبه د افغانستان په وخت 2 بجې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه د مخکښ ښځو خپرونه وړاندې کیږي. د خپرونه د تاسو خپله خپرونه ده. هر نظر چې لرئ بدون سانسور په دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د واتساپ شمیره به درته وایم: 00 420 24 40 شپږ سوه یو. اغلی اوتاک، تاسو دارو تو ای چې نظر موڅه د بلاخره دیوی داسې چا په توګه چې تاسو د زغړې پر ځختم پویګي اوس د افغانستان وضعیت هم ګوري، او تاسو په خپل خبرو کې دام وایل چې یو شمیر طالب مشران غواړي چې مکتبونه پرانیستل سي، خو بیا یو شمیر نور نه غواړي، نو هم د علت تر اوسه مکتبونه تړلی پاتې دي. تاسو څه وایئ د حل لپاره؟ څه کېدلی سي چې ټول طالبان په یو خپل وایي چې بس مکتبونه د دینجونو پر مخ پرانیستل سي؟
خبر نه مې مطلب چې مثلا څوک په وښه نه دی، څوک د انجونو د څوکرو مخالف دی، او څوک هم سره نظر دی چې په انجونو لاړې سي خوندي تا. زه یوازې یو دلیل وړاندې کوم چې دا خپل الله پاک او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انجونو په خځو ناري نه باندې تعلیم فرض ګرځول دی. چې دا دواړه تعلیم کوي په خپل وخت چې قران کریم په تملان را نازل دی، بیا هم په اصلي ځکه باندې تاکید دی. خو
ډیره زیاته مننه اغلی هوتاک، د تاسو خبرې ډیره ګټورې دي، خو د خبرونه وخت
ورسته شیبو تر رسیدلې دی. د خبرونه په ورسته شیبو کې به یو ځل بیا درنو اوریدونکو ته د واتس اپ شمیره اعلان کړو چې لدې طریقه خپل خبرونه ته غوونه پریږدي. 00 4 0 0 2 2 1 4 4 0 د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده. په دې شمیره مو خپل پیغام پریښودلی سي. تر بیا پرځه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری، ښه وخت ولرئ.